اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی یم.
د انځورونو د پیژندنې لپاره که چېرته مو ووایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26 بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسعد بن اسعد رسنه ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26 د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه، چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا دغه بند کړی ده د لایبرری. موږ پر دې باندې باندې میټینګ درسره کوو، په کتي برانچ میټینګ لا یو څو شپې مخکې هغه له بده مرغه نن زه په کوټه کې وم، چیرمین په کوټه کې وم. موږ هغه میټینګ ته نه ورلو، ډی سي په دې باندې په خشن شو او رالی اخیر نیه بند کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1999 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد د ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یوه پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته وویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژه کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې پا په کار وی زما دا ټولې مقالې هر یو په جلا ډول لمړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهامسب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه؟ ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوی. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمني صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوهخانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوهخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې ښارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل:
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. دریم قدم کې ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نامزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي:
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي، او خاص جوړ ځینې دي، خو ښکلي ځینې دي، مکس او کړای شو خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې وریانرسي ولایتو په سرخه یې کوبل نور ځینرسي ملګري انډیوالو. او موږ بیا چې په کله خوست کې سیولته شو بیا دغه پارکوته دغه سترۍ دغه کافی شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤل عبید ژوند وویل:
کافی شاپونه د لپاره خلک ډېر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپونه دا خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسا اشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 21,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شیدې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادب مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم تو سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوک आवाज اوریدل کیږي. ها د تیرو زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولې کړکۍ دې منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چې لاړې، هر څه هېر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادل مایار څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو گبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب و ویاله هغه لمی و ڈک ڈک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوی ته که جنت غواړي جنت دستاوی خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم ته که جنت غواړي جنت دستاوی خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غرسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غرسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد، ننګیالي، ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچا په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي د غکړو او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړی علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل
په نورستان کې د غرسی لوبي لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبي د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي
آزادی رادیوئی مجلہ پر آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کی ل آزادی ریڈیو
ایٹالیائی هنرمند لیونار داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بے سارے نقاشی ایستلې ده د رسامی پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې ماتې او بریاوې تجربې او پېښې پکې بیان کړي کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ پېښې ته فکر وکړئ له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه به جلبوو د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي په پیښې کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی یعنې دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي بیا مخکې لګي چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم تقریبا 15 کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي له همدې مرکز سره دي هغه کنندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره سټ ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه د څه خاص جن پوسټونه کې جن مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او چې ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څرنګه همداسې نه ده؟
یو په داسې دی چې دلته جرمني هرې واقعې سره مخ کېږم، له هر یو برخورد سره مخ کېږم، له پېښې سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال ته زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، زما څنګه دوره تېره کړې، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کېږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کوم پېښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامۍ کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې د یو ځل مې کړې وله زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واخېستې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زه را لوی شوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته زه ته زه را وګرځېږم، خپل ځای ته زه را وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کښې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل را ګرځېږي چې دوی ولې تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم هم
ترنک صاحب، دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوئ، څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پېژندنې لپاره یا مثلا پېژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي. په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي، دی ګرځي بیا دغه کیسه پیدا کوي چې دلته څه دي. له وروسته دی
دلته وبخښئ، دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مو دا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدئ؟
نقش یعنې خپله د چرګ د پښې رسم؟
نه نه نه، له نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په همغه یوه لیکنه کې هم، که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې چې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي، سره له دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سه نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته، خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني نو خوند یې زیاتېږي، لکه رسم سې وینو. په خاطره لیکنه کې هم دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنې دا اړخ ته ما داسې خاص پام نه ده کړی، یعنې یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سې یو فلم ګوري، لکه څوک سې ترنک پکې ګوري چې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغسې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او که نه وینا مو وینا پکې ډېره ده. مثلا وینا څه شته وایي، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، خو دا شایسته دلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپږمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات. تصویری خو چې زه وایم چې تصویر نه یې پکې خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نشي ځینې اخیستی په خاطرو کې چې زه مثال خواشنی شوی یم یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه شوی یم یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته سی چه چه لري خاطره لیکل اغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچیری صفات او قیدونه زیاد سی بیا للیدو وزی زما مطلب داو یعنی کچیری تاسو وایې سی مخکې دې کلمې ته اشاره مثلا ډیر می زړه په تنګو دا د تر دې شدا د سه ولیکې سه کړکۍ ته ودرېدم پرده مې کش کړه بیرته مې پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مو دغه شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي چې بر سم سي کوم ام سي دا ټول مسایل کې دي لکه څنګه چې مخ ته یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسو را پام کوو یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی مثال دا چې ووایم یو اماتور انځورګر ده یو اکاډمیک دی که نه زه به په خاطرو کې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستي نه دي البته دغه اماتور انځورګر چې دی دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنې دی هغه ټول مسایل چې کاروي دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسایل ورته جوړي خو دای نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخستی دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخموشه
اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساقی د بہار یزین ساق خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی د اسمان کشنا نمون کی دبہار یزین ساکی دبہار یزین
دار پل با رنگ پرنگ تنگ